درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د دې سات په خبرونه کې تشنا اسمان لاندې پروگرام لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته ملګرو ملتو له طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشی کړی او لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د 2020 کال اګست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي افغان ژورنالیستان له پراخونیونو ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد رسنۍ فضا ډیره سانسور شوې او نږدې ده چې لمنځه ولاړ شي. د افغانستان رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوشته ده. د دې ولایت امنیه قومندانۍ کورنۍ او رسنۍ ته ویلي چې د کابل کندهار پر لوی لار په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. امنیه قومندانۍ لیکلي چې د پیښې ټپیان د سید آباد ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وړل شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانیستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لارې پرون جمعه وروسته له هغه بنده شو چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړی شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف حقشناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په مرسته هڅه کوي چې سړک پاک کړي تر څو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دمه موټر په بدیلي فرعي لارې تګ راتګ کوي. هنن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پورې کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پالګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلي شوي دي چې پاکستان ویلي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند به پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د اوبو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړي چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکي دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان دي. فرانس پرس خبري اژانس د غزې د ملکي دفاعي ادارې د ویان محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا 3 بجې بمباري وشو چې 11 کسان پکې ووژل شول. بسال زیاته کړې چې د وژل شویو کسانو 8 تنه پیژندل شوي او ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د اسرائیل پوسټ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د می درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده. یو شمېر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کمه شوې او د ښځینه ژورنالیستانو ژغ په منظم ډول په رسنیو کې غلی کړل شوی دی. یو شمېر خبریالان نیول شوي، ځورول شوي او ګواښل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشی کړي چې دوی نیولې دي. بینټ دا هم ویلي چې ښځینه خبریالانې تر نارینه خبریالانو لا ډېر محدودیتونه زغمي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعات د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو شکنجه او ناوړه چلن په اړه دا اداره اندیشنه لري. د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استاذ یو د یونما مشي روزوا اوتن بایو ویلی چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت ولسی باور او شه حکومت ولې لپاره مهم دی. خو په افغانستان کې د ازادي او خپلواک رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي. طالبان ویلی چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي. نن په دې ترشناس باندې لاندې خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره په دې خبري کې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي. تمنده چې تاسو درنو اوریدونکو به هم نظرونه را سره شریک کړئ. د خبرونه په ترڅ کې به ستاسو پیغامونه او نظرونه ته منتظر یو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی مرستيال غنیمو دقیق افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم را سره ملګری شي. ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی زیارمل صاحب، تاسو که ووای چې په تیر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظره څنګه وو؟ آیا نوی رسنی هم راوتلی دی او که د تیرو کلونو پشان چې پرلپسې د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوی دی؟ لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ. فکر کوم چې مایک مو ګل دی. زیارمل صاحب
ډیره زیاته مننه محترم سروان صاحب، تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه او درنښت.
سلامت
اوسئ. مننه ډیره زیاته. زه به وایم چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اوریدونکو پوهیږي، افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي او دا بیلابیل عوامل لري. کمنګ ورته لنډه اشاره وکړو. یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کول او خصوصي رسنۍ وي، دوی په افغانستان کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې د خپل رسنۍ د پرمخ بیولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. نور سره بهرانی ډونران کومک کوي او نه الته اعلانات شته دي، نه دوی تجارتي لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخه تبيسي. دویم، د وسنی نظام ورستر بل نوي صح قیودات او پرمایشات د دې بایس کیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړل شي او دا د دې لامل شي چې پرلپسې د رسنیو دروازې وتړل شي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان، خبريالان، هغه کې د اداري په برخه کې دي، کې د کیمرې په برخه کې دي، کې د رادیو په برخه کې دي، خبريالان دي، یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته. ورځ تر بلې خبريالان د بیلابیلو دلایلو لامل نه دغه هوا د وزي او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېر بد اغیزي پرې باسي. لومدیامل تیر کال چې و په افغانستان کې د رسنیو د پارخه کال نو د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګنشمیر رسنیو د بندیدو لامل وو. او د ګوتو پښمار یو څو رادیوي رسنۍ نوې جوړ شوې چې هغه واز واکمن نظام پورې اړه لري. او جالب دا ده چې هغه اف ام رادیو غانې چې ما مخکې د لایلو ویل د دې د لایلو لامل تړل کیږي، نو بیا واکمن نظام بلابل ادارې د رسنۍ په ډیر ارزانه قیمت باندې اخلي او بیا د خپل نشریاتو د لپاره پالینو. د دوی د ګوتو په شمار څو رادیو غانې جوړې شوې، مګر هغه واجه د دوی رسنۍ دی او د دوی د لپاره فعالیت کوي.
ډیر مننه سلامت وسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل وای ډیر خبريالان مجبور شوی دي چې له هواده ووزي او ډیر په بیلابیلو اروپایي امریکایي هوادونو کې وسمیشتي، له هواده د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی او که نورو کارونو ته مخه کړی دی؟
ډیر مننه سروان صاحب. زام خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه ځارنل یو خو په افغانستان کې هغه کومې ستونزې چې مطبوعاتو په برخه کې دي، اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځې لامل ټول ته مبارکي وایم. نو یو عمومي ستونزې په هیواد کې دي، سه لکه جرمن صاحب سویل سي اقتصادي ستونزې دي، نظام له خوانه سانسور او دغه رقم د دونرانو د نمبرسته کول له خوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب کوم د سترګو لیدلې حال یا موږ خپل سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راز ټول عمر امکانات نشته سي په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت کوي، د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کومې ټولنې جوړې شوي دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې جی ایکسپاند یا بعضې نور اداراتو له خوا نه څه مرستې شوي دي، مرستې شوي دي ډېرې کمې، خو هغومره سې مشروع دي یا څومره سې زمینه ورته مساعد دي. دلته خو هم د تخنیکي مشکلات دي، هم د مالی ستونزې دي، هم د مسلکي کارمندان یو ځای کېدل، ټول دغه ستونزې دي چې د راډیو او تلویزیون په برخه کې یعنی فعالیت نسی کېدای. نو په اندازې کومه اړتیا ده سره باید فعالیت وسي، متاسفانه سه مسلکي کارکونکي چې له افغانستان ژورنالیستان راوتلي د دوی لپاره ډېره زمينه نسته، نو مجبور سړی یو دوم کار سه هغه زموږ مسلک نه یا زموږ د مسلکانو مسلک هم نه، نو په نور مسایلو باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسي په څنګ کې باید نور برخو ته سړی توجه کیو. دلته غومره امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سه مسلکي زموږ همکاران راوتلي او دوی فعالیت کوي.
bale ډېر مننه
او نو سه استم کړی دي وو ته پښمار څه فعالیتونه سوي، خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سینه لیدل کیږي.
درست مننه مرقق صاحب. زیرمل صاحب تاسو ول چې طالبانو شرایط سخت کړی دي په رسنۍ او په خبريالانو باندې، لیکن نن د می په درېما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې په ورځې په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت وایند خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناک او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته د درناوي او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصباتو ته د نه لمن وهلو پر وړاندې نشیات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ویل چې فشار راوړي په ځینو رسنیو باندې، هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی په فشار راوړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنی؟ او بالکل د نشنه په افغانستان کې د رسنیو وسنۍ شتونم دا د ملاتړ وړ دی، او کډیر کم یو څه وی موږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، زه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمينه برابروي زه یې احسان مند یم د یو افغان په توګه. مګر راځي زنو مسائلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځي هغه ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو پیدا کو ویل کو او بیا سره ومنو. په څه معنی؟ که د ملي ګټ خبره دوی کوي، دغه ملي ګټ په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورته ژمند وسی؟ دغه مخکې چې دا شل کاله و یا په دې وطن کې دا 50 شپېته کال جورنالیزم وو او کولی او دا وس بندیان کیږي، دوی کومو ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوی دی؟ یا کومنګ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې
خاصه یې دغه لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو پولیس کې نفاق اچو، نفاق ته لمن وهله، تعصبات ته لمن وهله. ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه وو
هغه تخریب ول
بله
زغړ باندې تراشم کمنګ چیرته د اسلامي اصول خبره کوو بالکل دا تعریف دی چوکاټ معلوم دی په خوام د سره کرخوا په افغانستان کې د ژورنالستانو د پاره وسم سره کرخه دا بیا بم سره کرخوي او هر افغان هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخه کم دی او هغه ته باید پام وکړي کمنګ چیرته د نپاک خبره کوو یو شخصي انګیرنه ده د خپل تابعیت
یعنی ملي ارزښتونه مشخص نه دي معلوم نه دي په یو ټولنه کې
مشخص نه دي زغړم
دا وایم مثلا لنور هیوادونو مش سره مقایسه کولای نشو مثلا په یو بل هیواد کې په کاناډا کې په جرمني کې په نور هیوادونو کې ځینشان دوی د سری کرخي بولی په ملي مسایلو کې عین هغه شی کولای شو چې د عقل هغه مش په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه وبولو
بالکل بالکل مگر دلته پارک محترم سروان صاحب دی واکمنی ډلې د پاره د دوی بیرغ میلیار زخ ده مگر د څلويخ ملیون انسانانو د پاره الته درې رنگه بیرغ میلیار زخ ده د دوی د پاره وسانه نظامی زواک میلیار زخ ده مگر د نور خلکو د پاره پخوانی اردو میلیار زخ ده دغه سي منګه پسلګونه مثالونه ورکول شو دلته یو لوی ټکر رامنځته شلو په یو هیواد کې چې یو ډاله د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه پیژني او هغه تاته تاریخ وړاندې کوي په دغه سی یو رک حالت کې جرنالیست څنګه پوي شي چې دا ملي ارزښت دی کنه دی
او مثلا تر د دوی په دوره کې نه و دي مخکنی دوره کې و دي جمهوریت په دوره کې او په هغه دوره کې ستا په تاریخ څخه بدرد ویل کېدل تاریخ دی بخینه منل کیدو زینو بو البته نو هم چې ټولو زینو رسنه دا کار کاو ستا ملیت نه منو ویل سي د پښتا ملیت نه منو دا پرسنوي کې ویل کېدل دا ویل کېدل چې دا هیواد مثلا انګريزانو جوړ کړی دی اته دا ډول خبرې په دې رسنوي کې کېدی دا وس ارزښتو دی وکنو
بالکل دا خو د څه دی چې یو خود اشخاص خبره ده چې اشخاص خپل نظر سرګندي خپل تاثیر وړاندې کوي خپل تفسیر وړاندې کوي دا بیل بحث ده یاو د واکمنو نظر ده زه فکر کوم چې په تیرو شل کولونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه نه پېښوي نه دی ویلي چې دا دی نه کیږي مګر اوس خبره جلا ده تاسو په خپل هم ګورئ زه فکر کوم چې زه ډیر توضیحات ورکم تاسو واخ ځای کیږي زه غواړم څه وایم زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو په خپله پوهیږئ که چیرته ژورنالستان پری خودل شي چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یو خاوره کې په یو جغرافیا کې په هغه باندې مخ کې لاړ شي زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډیر مشکلات حل شي ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې په ارزښتونو کې ډیر شیان بیرته تعریف شوی دي او داخل کوز د کړی دي او ښکارا ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو لپاره بیلابل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري بیلابل کلتورونه دي بیلابل نظریات دي او ځن انسانانو ته په یو جغرافیا کې یو شی ارزښت دي ځنو ته په بل جغرافیا کې بل شی ارزښت دي زه تا سره دم منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهالم رسنه یو بلاډی ری تیر وطن کړي او وسبم تیر وطن یا راتلونکي کې بم تیر وطن وي لدی هیڅو خالی نه ده مګر کمنګه پرتلې ترازو یعنی و پرتلنه کو نو د جمهوریت لنوم نه معلومیږي د جمهوریت سره د ایوی ډلې پرتل کول د ژورنالیزم د ادرس نه البته زوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم نه دی یو مخالف پتوګه زه فکر کوم چې دا ډیر زیات سره فرق ولري ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپل وای چې زه هر څه يم یو څوک په ادارو کې په مسلکی اشخاصو ګمارنې باور نه لري نو هغه ستا مسلکی ژورنالیست څه کوي هغه خدام یو مسلک دی
بله ډېر مننه سلامات اوسه مدقیق صاحب د سیبالی میشه چې طالبان د فکر کوي چې په دوی باندې انتقاد کیږي د دوی په حکومت باندې د دوی په کارونو باندې نو دا د دوی په تاوان ده لیکن په ډېرو هیوادونو کې همدغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي له ځان سره مرستندوی بولي ځکه چې تاسو چې یو بل څوک چې له دې باندې د دوی چارو ته ګوري هغه نیمګړتیا یو ورته په ګوته نه کړی دوی په خپل نه متوجه کیږي ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډیره لوی اشتباه نه کوي مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا د انتقاد په خپل په یو هیواد کې د څومره د یو ټولنې سره له یو دولت سره له یو حکومت سره مرسته کوي. مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکی انټرنیټ یې کمزوری دی شاید هم، خو په هر حال درنو اوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب، ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ هغه سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالی شي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بلې، دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې
ستاسو
پوښتنه ما واخیستله، او زما په خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمنو په وړاندې انتخاب کول د یو نظام په زیان باندې نه دی. البته چې کرخې باید وساتل شي، دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. کچیرته خلک د واکمنو په اړه هغه کده چټی کچی وي کده لوړی کچی وي تیروتنې د دوی سره شریکی کې تر دوی پورې بیرته ورورسیږي، ښکارا ده چې غټو او وړو زینو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي. که یو هیواد کې 40 میلیونه 50 میلیونه انسانان وسیږي او د دوی ټولې چارې د یو لک دوه لک کسانو د خوانه یاد یو میلیون کسانو د خوانه رهبری کیږي، نو ښکارا ده چې دوی باتمن نیمګړتیاوي لري او ټولو شانو ته رسیدګي نشي کولای. مګر رسنۍ دي چې د دغه خلکو غږ راخستلی شي، بیرته پل جوړېدلی شي او د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکي او دا به تر چارواکو پورې ورسېږي. د دین دار دا نور مشکلات زیاتوي. کچیرته د خلکو په خلو کې خبري وچی شي، په زړو کې خبري پاتې شي، د دې وخت ورنکړل شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبيعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګيږي. او کله چې تنګ شي وبم چې په یو ځای کې ډن شي، بل اخره کې فشار راشي، نو ځان ته لاره پیدا کوي، پاره حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستی ګلمن دزي. نو هیڅ کله یو ټولنه باید تر دې حد نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بنا هویت ختم شي، جغرافیای ختم شي، او هیڅ کله دومره د فشار بایسم باید نشي چې بل اخر ځان ته ودس لاره پیدا کی چې هغه په ګډنګونو باندې کې وتلی وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې، زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنۍ نه باید دارو نکړل شي. وو دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرخه باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بې بندوباري و هغه هم صحیح نه ده، مګر لوی مخې رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، کچو کې خبره وکي یا غوښتل یا غوي کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. او په وګد محل کې دا د ګټو په ځای باندې ډیر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادیو سره مخ کوي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو.
شبات سلام محترم، سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
سلامت اوسه، مهرباني کوي صاحب.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنی تاسو مېرمن چې ویل اشاره وته وکړه، نو موږ هم خپل حکومت را غوښتنه ده ځکه خبرې علي چې محترم شبر صاحب دا مسله د چالي د شخوان کې خبر داسې مشر حکومت باندې ځواب چې مثال کم خبري اعلان چې د افغانستان څخه وتلې په خارج کې هغه ته د کاروبار زمينه برابر کړي راوی بولي دعوته چې د تخپل افغانستان ترافي په خپل مثال د خبري کارو باندې ودرې او د ژورنالستانو سره محترم شهبر تاسو ما د کشرو په صفات دا غوښتل چې دی باید د طرفه په داسې راپورونه باندې جوړن کې مثال پرې وته تاریخ په خپل نظر په خپل باندې ساتي او د حکومت هم دا غوښتل چې مثال د خبري رسنیو ته اجازه ورکړي د افغانستان کې ذکر رسنیو د شه محترم شهبر صاحب چې موږ ډاکټر مسول چارواکو رسي زه اوس نسم کولای چې مثال د خبري کابل ته ولاړ سم ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې مې رسنیو د طریقې د کابل څخه د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې مثال یو مشکل وسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی مثال داسې د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده نو که چیرې حکومت توجه ورته وکړي د رسنیو د طریقې ما ځغ واره دي مثال د خبري په دغه کله باندې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولست لپاره دا خبري علي چې د ډېر شمه مسلک دی محترم شهبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه چې ټول خبري علي نه دعوت کې به افغانستان ته وبلي
صحیح ډېر مننه کور ودان بل اوریدون کې لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهربانی کوی صاحب
سلام علیکم صاحب احمد والا قابل تاسو زاوای درکو
مهربانی کوی شام احمد مهربانی
شبر صاحب خیر په خیر
سلامت سلامت مخکنی اوریدون کې شبر کړم تاسو هم شبر پسی وایس زه اسمت څاروانم خیر د فرق نه کوي خو
تاسو می دفعه سلام علیکم بخیر خیر هم کولای شي
سلامت دی مهربانی
والا سر موضوع چی دسه
موضوع نه دا وردل نن دی مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده ستاسو په وطن کې زموږ په وطن کې افغانستان کې وضعیت څنګه ده دی مطبوعاتو ازادۍ
والا سر موضوع سر دی د خلاف ده خلک د رادیو ازادۍ نه مطبوعاتو نه ډیر خوشاله دي خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیان او دغه افغانستان کې دغه رسانی ټول خاموش کړی ځکه چې افغانستان خلک بیخي نه غږی سیاسي نه ورځنه کوم مشکل ویلای شي افغانستان کې ټول رسانی بندي دي څوک غږ نشي چې غږ ځکه کې یا بندي کېږي یا وړي مړکۍ یا شکنجه کوي نو دا رسانی شي خلکو په خپل مشکل ابرازول اوس خو مونږ نه خپل غږ جګوای شو نه ورځانه خپل حق غوښتی شو مونږ دا 15 کاله متقاعدین یو دغه 15 کاله د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وعدې کې خودی چې دا دې کال کې تقاعد درکو دې کې درکو نه تقاعد راکړ نه ورځانه مونږ دې مونږ حق څوک راکړي او نن څوک راغوري مونږ چې پیسې تقاعد سره اجتماع وکړو هلته مونږ نه پرېږدي مونږ ته نه مې حقوق راکړي نه چې مونږ راغوري نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږ غږ کړه سب کې کله ورور اجازه طالبان نه سي هغه شری وهي باندې کوي مونږ بیخي دغه رسانی مونږ ته شی وي ځکه چې مونږ خپل غږ چې کول شوي نو رسانو نه مونږ ډیر خوشاله یو
سلامت
رسانی دې مونږ غږ چې ټول میډیا وته اما دوی هیڅ توجه نه کوي چې مونږ حقوق د 15 کال تقاوت نه راکړي
ډیره مننه چې زنګ مو وهو سلامت دی مننه یو بل اوریدون کوم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تعال شب خیر ته محمد عادل روزګان شه
مهرباني کوی عادل صاحب
دا وکیان تعال صاحب دې شو خبرې وکړې دې څه نظر ورکې زما د افغانستان حکومت څه دا خوښې دې درسنې تخپل تنخوا ورکې دې لانا کې نه په ځبې رسنې مېشه د شوی کې واقعات وو بیان کې پر رسنې مشټول ولس وساکیز او ټول رسنې ته مژ مبارکي وایي دغه ورځ دې د شنو دې نه کې چې بس راپور یو رقم دی بل کم وایي دغه د کوټیر حکومت په وخت کې راپور به یو رقم مو دی بزور رسنې بل کم وایي اوس خو دغه مژ مخفل نظر سرګندو مشیاته نه دی ویلي که په حکومت کې نیمګړتیا وغو په ګوډ کو کبل کارو هغه وایو دغه اقتصاد سنوان سن
شاسب ډېر مننه چې ټلیفون bale bale ستاسو خبرې مو واوریدې اوس په یو بل اوریدونکو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
ډېر مننه کوم جنابي سروان صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زبلای د زبل لارغندا به خبرې کوم
مهرباني کوي زبلای صاحب
مننه کوم سروان صاحب دا چې سم موضوع متکلی د نن د مطبوعات نړیواله ورځ ده اي کاش زه خو دا وایم چې اي کاش په افغانستان کې مطبوعات ته سی باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه ازادي ورکړي وای ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنی دا خو د ولس ژغ ده. نو د ولس ژغ په ټوله کې تر یو حده څه نا څه که ووایې چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له زمنو نه مې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تیری مخکښې تیری زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کې یې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوې ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپنا د ورته امن شته که نشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخره پورې هلته یي، هغه مخکښې تیری خبریالان به تر کومه په بهر کې یې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان یې که به دغو چې څه نا څه تغییرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې په خپرونو کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه نا څه بدلون پکې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلی صاحب. اوس په ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اوریدونکي ویل چې د رسنیو د اوسنۍ وضعیت په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر پکې راشي، په تیرو څه کم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنی څه بهتره شوی دی، یعنی د ازادي له نظره، او کنه بدتره شوی دی؟
او ډیره مننه که ستاسو اجازه ما د دې اوریدونکو دواړه پوښتنې واوري دي، او ډیره خوږې پوښتنې وي. زه اول د اخرنۍ پوښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم. اجازه راکوي زه غواړم دته وایم او ټولو افغانانو ته وایم، اول خو د دوی لمینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره لري. زه د یو کډوال افغان جرنالست په توګه غواړم دوی ته وایم چې دوه مسلې ډیرې مهمې دي. ایوا د ساریا د ژوند مسله ده، بل چې د ژوند د پاره د امکانات او د خپل بچیو د خېټې د پاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. خا ښکاره ده چې سیاستوال به ووایي چې دا څلوېښ میلیونه انسانان چې اوسیږي نو خبریال څوک څه کوي، یا ښایي چې ټولو خبریالانو ته دا مشکل ویم نه کېدای شي زم وطن ته لاړ شم ووایي چې څه درته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحث دا دی چې که ما پنځلس کاله په ژورنالیزم کې کار وکړي، پنځلس کاله وروسته لاړ شم بیا له سر نه دیکاني شروع کړم او که نه په یوه رسنۍ کې کار وکړم؟ که په یوه رسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچی به څه کوي؟ یعنی زه به بالاخره څه کوم؟ ځکه دا زما که ته یو ډاکټر ته ووایي چې ډاکټري مه کوه او لاړ شه بیا دیکاني شروع کړه، او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرڅ کړه، دې کې شرم نشته. مګر دا که ټول انسانان هم دا یو کار وکړي خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه د موږ وطن دی، دغلته به زو، دغلته به ژوند کوو، دغلته زموږ کورنۍ دي، دغلته د موږ وینه ده. مګر خدای دې وکړي چې حالات برابر شي او هلته هم ځان ته هم خپلو بچیو ته حلال رزق وګټو او هم په خپل مسلک کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پوښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي، کچیرې په دغسې بحثونو کې ذبیح الله مجاهد وی، نو دا پوښتنه به هغه ځواب کړې وه چې د رسنیو یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته ځي. مګر څه شی چې موږ ګورو هغه دا دی چې لږ مخکې یو تقاعد شوی افغان مشر ورور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې د هغه خبرې د ده لپاره بیرته ځواب دی. نو که وضعیت همدغسې وي چې څوک غږ پورته کړي نو هغه باید بندي شي، نو په دغسې یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو. مګر دا لوری نه د ژورنالستانو دپاره ښه دی، نه د واکمنو دپاره ښه دی، او نه زموږ د هیوادوالو دپاره ښه دی. موږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سمسمکۍ رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تېروتنې چې موږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري ګذشت وکړي. کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخواږېږي، لږ به موږ راخواږېږو. دا د ژوند د پرمختګ دپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو. او که ټول وایي چې موږ ټول یو او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا به ښه حالت نه وي او موږ به خدای مکه ورځ تر بلې بد لوري ته ځو.
بل د ښځینه خبریالانو په اړه مو خبرې ونه کړې. ملګرو ملتو، خصوصا د ملګرو ملتو د بشري حقونو ځانګړي استازي په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې ښځې په سیستماتیک ډول حذفی شي د افغانستان له رسنیو. تاسو څه فکر کوئ؟ همداسې ده لا هم په افغانستان په رسنیو کې شیزشته ما؟
بالکل، دا یو ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې ښځې او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختمه شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې ښځې په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. و ځنې کرښې شته او هغه به منو، مگر خزی د خزو د غک د پورته کولو د پاره پر رسنیو کې ډیره مهمه دي. ډیر د شایان دي چې هغه موږ د نارینه او په توګه پاغه ټولنه کې نشو ویلې، ځنې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلې، ځنې مسائل دي د خزو اړه ون چې خای موږ په پوی نشو یا څنګه چې هغه د کوم احساس لمخ را پورته کوي. نارینه هغه خزینه احساس نشي را پورته کوله. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زمنګ په غوند یو هیواد کې چې ورستپاتیو خزینه ژورنالیزم ته ډیره سخت اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي هغه د سټایل دی. زمزنی وخت پر رسنیو کې ګورم او د یو خبريال په توګه مې ورته زړه خکېږي، مګر لبد مرغه چې دا شمیر ډیر زیات کم دی. منګو تاسو په هر ولایت کې په سلګونو خزینه ژورنالیستان لرلې، رادیو غانم لرلې په بیل بیل نمونه باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نومي و رادیو و چې د دې ټول سټاپ خزینو او دوی واځي خزو ته نشرات کول. یا په نور ولایتونو کې په کابل کې دا مامخ کې غاول د خبرونې سر کې اشاره وکړه چې د بیل بیل دلایل لامل تړل شوی دي. او د دې ترڅنګ روستي محدودیتونه د ایجاب مسائل، د غږ مسائل، د دفترونو کې د کار مسائل، د کار نه د منی کولو مسائل، دغه ټول شرایط د دې بادشوي چې په ژورنالیزم کې د خزو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، خای دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغه سی حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول لږ پورته کې د لوپاتي
په دې اړه بل پوښتنه لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی. اول به د تور شم. مهرباني کوئ سم، مهرباني کوئ تاسو له استودیو مهرباني سم
اوري
او ابره مهرباني کوئ زرملوال صاحب یست.
مننه، بالکل له هریپور خیبر خو مننه. سلام راونی کیلی او مننه تاسو محترم اوریدونکو او ملمت
سلامت اوسئ. مننه.
او نو به د مرګ د غادي مو تاسو رسنی سيتي د ډېر وخت اخلالي نه پیګم. خدای دې وکړي دا تاسو ځای وخت ځای نه کومه قیمتي وخت دغه نو په دې باره کې هم ما یو نظر اوسه دغه تاسو خبرونه بالکل اخلالي دي. نو د لیکي کې تقریبا د غادي اپریل لومړی نیټه نه تر نن تاریخ پورې هیڅ د تاسو څنګه لري اکثره وخت موږ په ټول پروګرامو موضوع نه مني خبر. نن موضوع خدای دې خپله مبارکه د استغاثه ژورنالیزم مبارک
د ژورنالیزم د نن د مطبوعاتو نړیواله د آزادۍ نړیواله ورسته. څومره د افغانانو رسنۍ آزاد دي په وطن کې خصوصا؟
نو رسنۍ خو ډېر زه فکر ورته کوم ډېر آزاد دي، ځکه د پاره د دې دلته خو محترم اسمت سروان صاحب د سینه ما یار ګورم. نو رسنۍ ذاتي هر څو خپل غاګو چتوي چې ما فکر او نظر باندې یو بازي خلک دی هغه نو منفي خلونه سیډي اوای چې نسته هغه نو دی خپل نظر دی ما فکر چورته ګورم.
پاري تاسو لم پاري پور کې اس کنه وطن ته تللی اس؟
نه نه، اوس ما ری پور کې خو دی وطن نه کوم مختاتي به وي. وطن کوم دی موږ خپل خپلوان دی رابطه لرو تا ګراته وو اوس خدای لري لیکتاسي سړي دي. نو ما فکر او نظر باندې رسنۍ اوسم آزاد دي، خزینه ژورنالستان هم لګیا دي کار کوي، هر څوک کار کوي. نو مطلب دا ده چې آزاد دي او دا د ملمنه یو پښتنه لرم.
مهرباني.
نو د ملمنه د ما پښتنه ده د محترم سروان صاحب ژورنالیزم کې یعنی که څوک خدای دې ونه کې یو خبر نه وای یا مثلا یو راپور لوی پدې چې څومره دیتا د دې ورته د دې ډیر خبرونه وړاندې کوي، ډیر راپورونه پدې راخه او خپل مورنۍ ژبه باندې وړاندې کوي. نو پدې کې د ما یو پښتون ولې د محترم میلمانه
شه مننه سیده سلامت او سی کور ودان. یو بل اوردون کوم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني
کوئ صاحب. لکم ځای
بادغیس ولایت.
شب بادغیس ولایت. مهربانی کوی صاحب.
مهربانی خونه وسته په دغه ځنه خبر شته نن شپه د چی خبرونه ده.
اشه نو خبرونه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ده نن نړیواله ورځ ده. څنګه راضی است ازادۍ نه چې مطبوعات لري کینل لري؟
ازادۍ خو دا سره دوه چې عامره دوه مجبور نه خوشاله یو خدای دی چې نور خلک هم دغه خوشاله وي مو څه به خېر دی راضی
نه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه څه وایې څه فکر کوي چې زموږ په وطن کې پوره ازادي لري نه لري څنګه یې باید
یاره موږ ښه یو خوشحاله یو مطبوعات هم خوشحاله یو د ازادۍ هم خوشحاله یو دښ نو ډېر
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو ور به شو ښاغلی زیارمل ته زیارمل صاحب د مخکریو خبرو په ارتباط یوه پوښتنه دا وه چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه بیخي ښځینه خبریالانې منع کړي دي چې نه په تلویزیون کې ښکاره شي نه په راډیو کې ژغ پور شي حتی ښځینه اورېدونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې راډیوګانو ته ټلیفون ورکړل شي لیکن په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولې
د دغه سې پښتنو ځواب ول یو څه به سخت وي مګر تر کومه حد چې زه پوهیږم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلې حالت نورې دنیا ته وړاندې کړي خاصتا په ځونو مواردو کې لکه د رسنیو نو کوم کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمینه د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیک ادارې شته او التا خبره زر رسیږي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې پنړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید ودا یو لري چې بیل گور کی چې نه داسې نه دا اپزن ولایتونو کې خلک غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او پزنو کې چې خلک نه غواړي نو التا دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبرې کړې دي ا دې دلیل باندې ما دا د دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پویګم کیدله شه دې پښتنې ته په واضح ډول دوی ځواب ورکړي د مخکینی اوریدونکو منګو تاسو یو عام خبره لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې دا پاکستان نه ماجر زی نو د خدای د اروپور نه بخیر خپل وطن تستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر خپوي شي په وضعیت باندې چې د وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټول خبرې سمې و نه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل جرنالیزم مخې ته ویسي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړه ول باندې ورسي البته جرنالیزم یو مسلک دی پوهیږي چې باید سړی پونتون تلل شي ویل ولي کار پکې وکي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پورې ورسي نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو زمونږ په دې ورستۍ خبره پوه شوي په دې برخه کې استادان ډیر تفصیل ورکول شي ک وخت کله په ډیرو غوري وکړو وځ د پرم دومره
bale ډیر مننه سلامت اوسه زرمل سه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورسي په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان یو سلو 15 اویایم مقام خپل کړی دی البته د یو سلو اتیا هیوادونو په منځ کې یعنی د یو سلو 15 اویای هیوادونو وضعیت په بهتره دی یوازې د 15 هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بهتره دی په دې راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د تیر کال پرتله درې درجه وضعیت ښه شوی دی د درجه لوړې شوی دی آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبریالانو رسنیو او کنه د دې معنا دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډیر وضعیت خراب کړی دی هلته د رسنیو سانسور او ځپلو دا قصې زیاتې شوې دي
تقریبا ستاسو په پښتنه کې یو څه وضاحت شته مګر د لاډیر وضاحت د پاره زغواړم وایم چاول خنړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به وایي چې دا د نظام د پاره یو ډول تبلیغ شو، مګر کويم دا یو حقیقت ده. نړیوال راپورونه تل په بی‌طرفۍ باندې نه وی ولاړه. اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې څاخه د نه لرم چې دنیا څه وایي دا د په بشپړ توګه بی پرې وي او دا د هغه چا د پاره وی چې دوی د چا د پاره وایي. نه، دوی خپل اهداف لري او نو موږ سل فیصد په دې باندې قضاوت نشو کولای.
دا اهداف مثلا نه وي، شاید په ځینې موارد کې دقت تم وي، مثلا یو څوک شمالی کوریا ته نسیت لای هلته ډیر معلومات نشي ترلاسه کولای، یا ایران یا یو بل هیواد.
بالکل، ما غوښتل چې دویمه خبره هم دا ووایم چې ځینې وخت معلوماتو ته لاسرسی سختیږي. کله چې لاسرسی سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتله کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسی هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي. نو په دغسې حالت کې ځینې وخت د هیوادونو درجې ښکته پورته سره کیږي. او یو بل شی چې زه وروستي معلومات لرم هغه دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي ویاندویان یو څه فعال شوي او دوی د رسنیو سره خبرې کوي. د بیلګې په توګه کله کله زه د ملګرو سره خبرې کوم، ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځینې ادارې د ځینو ادارو مسؤلین دوی رسنیو سره خبرې کوي، معلومات ورکوي، یا لږ تر لږه کلنی گزارشونه خبرې، خڅنګ خبرې، څخه خبرې نیمګړي دي که پوره دي دا بیل به استه، مګر دوی معلومات ورکوي. یعنی نسبتا یو څه معلوماتو ته لاسرسی ډیر شوی. خای دغه ځنې دلایل د دې بای شوی وی چې درجه یو څه خي شوی وی، مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه دی کړی او موږ هیله من یو چې لوی بدلون وکړو. یعنی کوي و درجه حالت خکېږي، موږ استایو، موږ ته خوشبيني خيو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خيش.
بلې، که څه هم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسه یاد کړم، پاس پایل کې څه اشاره وکړم، د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایند ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نویو رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی او د اطلاعات او کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دي چې لرسنیو کوي. دا نوی رسنۍ کله په خو کلونو سره مقایسه کو په یو کال کې 15 نوی رسنۍ فعالیدل، دا څنګه ګام دی؟ یا اقل نسبت پتیرو دو درې کلونو کې هم همداسې نوی رسنۍ فعالې دي او کنه؟ پتیرو کلونو کې موږ پر لپسې هم دا ورېدل چې رسنۍ بندیشي او بندیشي.
بالکل، دا ډېر لوی ګام دی، ډېر مهم ګام دی په څو د لایلو باندې. کچېری رښتیا همداسې وي، زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم او دا نشم تاییدولی چې 15 رسنۍ به وي، ځکه چې دغه وطن کې لام ټول معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. که دوی غواړي چې دغه خپلواک ادارې یا خپلواک سرچینې تایید کړي، مهرباني دی وکړي وزارتونو کې د رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي. منتها که داسې شوي وي، دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندنه کوي. یعنی کبیخی نشوی بیام د وی برخی خلکو غک خو براپور ته شیخ کاره ده چې ما ورته په سر کې اشاره وکړه. زیم کله په ټولنیزو رسنیو کې ګورم، ځنی رادیو غانې نیوی په نو لوګو غانې په نو نمونه جوړی شوی. البته دا د وسنیو اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت پورې تړاو لري. دا د دوی رسنۍ دي، ښکاره ده چې د دوی پالیسی، د دوی ستراتیژي، د دوی غاګ، د دوی نشریات به مخې توري. مګر د نشنه د خپل یو ډول پراتلون کې د رسنیو د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي. اوګود محل کې سخت دریزي خلکم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخره رسنۍ ته اړتیا ده، رسنۍ ته ضرورت ده. او زه په پنیک پالبانی نسم او فکر دا کوم چې یو کال کې 15 جوړی شي، د دې سره ورورو دوی ادي شي، معلوماتو ته لاسرسی ډیر شي. ځنې وخت په شوري او ځنې وخت په غیر شوري توګه د دې رسنوي نه اتمند سي معلومات خپريږي چې هغه د نظام په ګټم دی او د ولس په ګټم دی. نو دا به د نورو رسنیو ښه فعالیت ته زمينه برابره کړي. زه خپل کدا شي وي ورته خوشبيني خایم او دا حالت دی.
بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله له خبري اعلان سره په افغانستان کې تشدد 15 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنی چې 15 سلنه تشدد له خبري اعلان سره د غوي وحل او تکول او زورول زیات شوی دی؟ دا نو که رسنۍ زیاتیږي هم د سانسور او د زپلو لړۍ خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسائل دي، د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنۍ ایجاد. موږ مخکې وویلې، ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم، دا رسنۍ د دوی دي، نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې، ځکه کوم یو تیروتنه وکړي له دندې به یو منفقي اصول معلوم دي. مګر آزاد رسنۍ چې دي یا آزاد خبريالان چې دي، هغه سره به دا ډول تاوتریخواله شوی وي. موږ تاسو پر ورستیو کې د یو شمیر ملګرو د بندیانې کېدلو شایدانو چې تر څلورو پنځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیان وو. او بل لوی مهمه خبره دا ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دي، اصلا د ټول انسانانو لپاره، خاصتا د ژورنالستانو لپاره ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي، یو څه په مسلک کې زده کړی وي، څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي، او ته په مګه چوکاټ کې کار وکړي. مګر کتا سره دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي، ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي، گزارش می نشر کې ماخام به څوک زنګ وایي، چیرته به وړل کېږم، څوک به می غواړي، د چانه به پښتنه کوم. دا ډیر زیات مجهول حالت دی وی، او په دغه سم مجهول حالت کې ژورنالستان نشي کولای کار وکړي. نو ایواز فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې د یو ژورنالیست د پاره چې هغه هیڅ ذهني سکون و نه لري، خپلواکي و نه لري، خپل مسلکی ازادي و نه لري، کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بی پولی خبريالانو د ټولنې په ادرس کې یا د رسنۍ او د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقامو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب، د زینو افغاني د خبريالانو ټولنو لخوا هڅه روان دي چې خبريالان ډېر تر ډېره له هواده وو باسي. کله نا کله په زینو هوادونو انتقادم کوي چې ولې افغان پناه افغان خبريالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا شداو کدا بد ده؟
محترم څاروان صاحب، ډیره سخته پوښتنه دی ماته مخې ته کې خودل. کزه چیرته د خپلې تجربې او پوهې لمخې ځواب ورکوم، خای ځل دوستان را باندې د دې عمل انتقاد وکړي چې تخپل تللې یا نور خلکو توای چې دا صحیح کار نه و یا نه دی. مونته کزه دا جرأت وکم او د خپلې تجربې د مخې وایم، نه په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکی اشخاص وستل، کاغه ډاکټر وي، ک جرنالیست وي، ک انجینر وي او یا بل څوک، دا د هغه هیواد د ستونزې حل نه دی او دا د هغه قشر د پاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه حل ای، ځکه چې په هر جغرافیا کې دغه انسانانو ته ضرورت دی چې د خپل خلکو د پاره خدمات وکړي. او دا د دې خاورې نه وستل نور هیوادونو ته وړل د دې معنی دا ده چې هغه ته دوی تیار جوړه مړی په خلک کې ورکوي په ډیر ارزانه قیمت باندې، او دوی دلته په خپل مسلکونو کې بیرته کار نشي کولای او ورکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بی خوند بی سکون وی، او ام هیوات ډیر زیات زیان رسیدلې وی. زغپله په دې برخه کې په البته کده جنو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وی، نو ښکارا ده چې ژوند تر هرڅه مهم شه دی او باید زې پټوله کې د دوی دا کار نه نه پکوم. مګر د ډیر دقت په لوي يم چې دقت پکې وشي، او په زمن کې د رسنیو د بلاتړ بنسټونو باندې ډیر زیاتې نیوکه موجود دي. دا اوس په د هوا د بهر ځنې بنسټونه جوړ شوې دي چې درې مهمه خبرې په دې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د عامه قشر لپاره خدمت کوي او دا په صادقانه ډول په دې نیتونو زړه ډاډایم چې هغه قشر ته به خیر ورسیږي. وکه دا دی پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو، په دې نیت باندې دا به هیڅ کله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د زنو بنسټونو شاهد یم چې دای واځي زنو هغلو د خپل نمونه د پاره جوړ کړل، د خپل مشرۍ او د شهرت د پاره جوړ کړل، خپل پروژې پی اخلي او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا ژورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه ما چې مخکې ول د دې لپاره خپل خواري کوي، مګر دا باید ونه کی او پام باید وکي د هغه څه د پاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړي.
یو پښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په هر حال راغلي دي، زما منظور ژورنالستان دی افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته با په خپل مسلک کې کار وکړي. تبند په پردیو ژبه خوده ژورنالیزم نشي کولای، باید خپل خلکو ته په خپل ژبه کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټول سره راټول شي او په ګډه یو لوی رسنۍ جوړ کړي مثلا، او بیا خپل خلک مخاطب وي غوی لپاره کار وکړي؟
او دا یو ډیره مهمه پښتنه دا، او زه په دې دریو کلونو کې دغه زول زنو هڅو شاهدم و. مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي، ډیر خلک چې هغوی له وطن راوتلي کار کوي، یا طرف او یا بې طرف، او یو د یو نیټورک یا د یو رسنیز سازمان یا ادرس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري، او ژورنالیستان بیچارهګان په دغه سی یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمنۍ دی ولري او دوی دغه سی یو بنسټ رامنځته کی. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي، خو د نړیواله ټولنې صورتحال هغه دی چې د ازادي غونډې او رادیو چې هغه د یوې جغرافیا د پاره نه، بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو د پاره ډیره مهمه ده، نو هغه د دې پاره تصمیم نیسی یا د امریکا غک پاره یا د بی بی سی پروژې کمیږي. نو په دغسې یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لارور کې شي چې کدوی نوی یو څه ایجادي یا یو نوی ایډیا یا یو نوی نظریات نړیوال ټولنې ته ورکړي چې یو سازمان رامنځته کوو څنګه به قبول کیږي. مګر لکه څنګه چې تاسو ویل، په پردی وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل، خاصتا په اروپایي هیوادونو کې، دا آسان خبره نه ده، دا ډیره سخت خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاوینه، ډیر ملګری چې هغه له خپل مسلک لري شوی لام نه دستانه شوی، او د ګوتو پښمار یو څوک آسان ستانه شوی دی، خو هغه هم پاغه موقف کې نه دی لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابر وو.
ډیره زیاته مننه کور ودان شغله رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. همدارس له شغله غنی مدقق څخه مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
پل روان